سلام ستړي مشي افغانستان کې دا ماسپخین دو بجې دي تاسو مخه کلا زده راډیو نوري او ستاسو د رډي خبرونه څلور ساعته دوام لري تاسو هر شپږو د مخام تر شپږو په لاندې سپونې د 35 مترو او د مخام شپږو د سر تر شپږو په منځنۍ صفه د لښ پک نوي سموګه د خبرونه زیاتره برخه د مایکروفون ساسي پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې تکرار خبرې کې خود راغی وړاندې د دې ساعت خبرونه ملګرو ملتونو کارپوهانو د استرالیا له چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو د 9 قربانانو کورنیو ته د تاوان ورکولو ژمنه ژر تر ژره ترسره کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بینټ هم نن په پخواني ټویټر ایکس شبکې لیکلي چې له استرالیا ایکس شبکې په خپل پیغام کې لاسترالیا وغوښتل چې ژر تر ژره خپله ژمنه عملي کړي. د 2020 کال په راپور کې یاده شوې چې د 2015 او 2016 کلونو ترمنځ آسټرالیا پوځیانو په افغانستان کې 9 بندیان او افغان ملکي وګړي وژلي دي. روسیه له دې چې د آسټرالیا پوځ راپور تایید کړ، حکومت وویل چې دوی به د قربانیانو کورنیو ته د تاوان ورکولو پر مسله غور وکړي. استرالیا له 2001 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د یوې برخې په توګه افغانستان ته شاوخوا 400 پوځیان استولي وو. د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د سیګار هغه راپور ته غبرګون ښودلی چې ویلي دي د طالبانو لیدوري د کوکنارو د کښت له مخنیوي سره د نشې توکو قاچاق او سوداګرۍ له هم دوام لري. دغه وزارت وایي چې طالبانو د خپل مشر د فرمان پر بنسټ د نشې توکو پر وړاندې جدي او پریکړنده مبارزه کړې. په لومې کې چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په خپل ایکس باندې پخوانی ټوټر خبره کړې راغلي چې په دې هېوادونو کې د نشې توکو د کښت قاچاق تولید اکمالات او د ذخیرې د مبارزې په وړاندې هیڅ نوی استثنا شتون نه لري او پولیس د دې ناوړې پدیدې د له منځه وړلو لپاره رغنده مبارزه کوي. سیګار په خپل راپور کې چې د اګست په شپږمې خپور کړی ویلي چې په افغانستان کې د هغو نشې توکو په تیره بیا تریاکو کاروبار دوام لري چې مخکې زیرمه شوي دي. اسرائیل د حماس ډلې د نوي سیاسي مشر یحیی سونور د ختمولو ژمنه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه حماس ډلې او تروریستي سازمان ګڼي. ګومان کېږي چې سنوار پر اسرائیلو د اکتوبر 2 د هغې حملې اصلي تر راتګ چې له کبله یې په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه پیل شوه او پرون 11 میاشتې ته داخله شوه. د اسرائیل د پوځ مشر جنرال هرزی هالوی ویلي چې دوی به سنوار پیدا کوي او حمله پور باندې کوي. د اسرائیل ستر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په یوه پوځي اډه کې د وینا پر مهال ویلي چې اسرائیلو د ځان دفاع ته ژمن دي. سنوار د اسماعیل هنیه پر ځای د حماس ډلې مشر ټاکل شوی. هنیه تېره اونۍ د ایران د پلازمېنې تهران په مربوطاتو کې په یو بریچ کې ووژل شو. په داسې حال کې چې مسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بېپیلوټه الوتکې ویشتي، پخواني ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا اوسنی مرستیال دیمیتری میدتوف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ کړی چې دننه په اوکراین کې نور پرمختګ وکړي. د چهارشنبې په ورځ د کورسک سرپرست والي پولی ته نږدې دغې سیمه کې د اوکراني ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراري حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانکونو، زغروالو، موټرو او توپخانې په مټ شوی. د روسیې د دفاع وزارت د پنجشنبې په ورځ ادعا وکړه چې شپږ بېپیلوټه الوتکې او 15 راکټونه یې په کورسک او 14 نور الوتکې یې په بلګرود سیمه کې ویشتلې دي. میدتوف په کورسک سیمه کې د اوکراني ځواکونو د یرغل په اړه ویلي مسکو باید د هغو سیمو د امنیت د ټینګښت لپاره هڅې وکړي چې په روسیه چې روسیې خپلې ګڼې او د اوکراین په اودوسیه، خارکیف، د نپرو، میکولایف او کیف سیمو کې لا د پرمختګ غوښتنه وکړه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړ چې ملکي او د استوګنې سیمې په نښه کوي او د جګړې پلوي روسیې بلواګرو راپورې ورکړی چې اوکراینی ځواکونو د سیمې په لور د پرمختګ په ترڅ کې څوکلې نیولې دي. په داسې حال کې چې اوکراینی چارواکو په کورسک د دغه هیواد د ځواکونو د برید په اړه څه نه دي ویلي، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د چهارشنبې په ورځ د روسیې پر ځواکونو د بریدونو پر دوام او اړتیا ټینګار وکړ. او ایرانی روزین کی حمید موحدی د افغانستان د والیبال د ملي لوبډلې د روزین کی په توګه خپل دنده پیل کړه. یو شمېر رسنۍ خبرو کړی چې موحدی د سیشن به پورس کابل ته تللی او د ملي لوبډلې د لوبغاړو د استخدام او انتخاب مسولیت هم ورته غاړې دی. په خبر کې راغلی د ایرانی روزین کی بعد د دوه میاشتو لپاره د افغانستان د ملي لوبډلې مشري وکړي او ټاکل شوی چې د ایران او بنگلاديش آسیایي سیالیو ته دا لوبډله چمتو او ملګرتیا وکړي. خو د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ملګری
ملتونه بل اوریدونکو کوي آزادي راډیو ده
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
سلامونه ستړي مشه مایکروفون ساسي پروگرام کې ز فريده سيال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبلخت ستاسي قرباني یو. لکه څنګه چې تاسو ټولو ته معلومه ده په افغانستان کې وروستۍ وروختونو د افغانستان په بیلابیلو برخو کې خلکو ته اسانۍ او مالي تاوانونه اړولې دي. سیف د چلدرن یا د ماشومانو د ساتنې صندوق پرون په راپور کې ویلي وو چې دغه سیلابونو کې بې ځایه شوي سم نوي نمي ماشومان دي. له دې سربیره دغې سیلابونو خلکو ته مالي زیانونه هم اړولي دي چې په بیلابیلو ولایتونو کې د خلکو په زرګونه هکټر ځمکې کښتونه خراب کړي دي او همدارنګه هغه څه چې دوی سکال لپاره کرلی و په دغې ورختونو کې ورته تاوانونه اوښتي دي. دغه سیلابونو دغه کښتونه هم زیانمن کړي دي. د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چلدرن ویلي وو چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې لا 30,000 زیات کسان چې نیمایي ماشومان دي د دې اقلیمي بدلون له امله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ادارې په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له امله د رامنځته شوو طبي پیښو په ترڅ کې د ځپل شوو لویانو ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. دغې ادارې په خپل تازه راپور کې چې پرون سې شنبې د اګست په شپږمې خپور کړ ویلي وو چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې 30,438 کسان له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه شوي دي چې سمنی مې ماشومان دي. دغې ادارې ویلي چې دا شمیر د تیر کال پرتله لوړ شوی دی. د تیر 2023 کال په همدې موده کې د ورښتونو سیلابونو له امله د بې ځایه شوو کسانو شمیر 10,086 کسان یاد شو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې ادارې ویلي چې افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې ډیر ماشومان د اقلیم د بدلون د اغیزو له امله بې کوره شوي دي. دغې ادارې ویل چې په تیرو شپږو میاشتو کې د افغانستان په 15 ولایتونو کې د اقلیمي بدلون له امله ویجاړونکو سیلابونو شددو ورښتونو زلزلو د تودوخې لوړوالي طوفانونو او شدیدې وچکالۍ هم رامنځته شوې دي. نن په پروګرام کې په همدغې مسایلو باندې خبرې کوو سربیره پر دې چې په وروستیو ورښتونو سیلابونو کې د خلکو مالي ځاني تاوانونو ته به تم شو. هغه کسان چې په دغې سیلابونو کې زیانمن شوي له دوی به واورو چې تر اوسه یې مرستې ترلاسه کړي نه دي ترلاسه کړي او دغه اندېښنې چې د نړیوالو سازمانونو لخوا مطرح شوي چې په بې ځایه شوو کې سم نیم ماشومان دي دغې ماشومانو سره کورنۍ څه مرستې کولی شي او په ټوله کې اړمنو ته مرستې رسېدلي دي کنه. په دې مسایلو به په پروګرام کې خبرې اترې ولرو او د پروګرام په منځ یا په پای کې به د هغو کسانو پیغامونه هم له تاسې سره شریک کړو چې دوی د تودوخې د درجې د لوړېدو په اړه په ازادي راډیو ته رالیږلي دي. ویلي دي چې د دغه ورښتونو سره سره د دوی په سیمو کې ګرمي ډېره ده او ځینې لارښوونو ته اړتیا دوی لري چې هغه وروسته د پروګرام له میلمه نه وپوښتو چې په ګرمۍ کې یا په ټوله کې کله چې سیل رامنځته شي کله چې سیل راشي په یو سیمه کې څه اړتیا ده چې هغه تدابیر باید ونیول شي. په همدې مسایلو به خبرې کوو. لیدونکو تاسو مرسته سره کولای شئ اړیکه ونیسئ. د ټلیفون شمیرې تاسو ته وایم 00 400 2015 او 00 400 2015 داس بوک د ټلیفون شمیرې دي. که چیرې مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي لنډ زنګ ووهئ په تمه پات شئ. له دې ځای بس مخ همکاران بیرته تاسو سره په اړیکه کې شي. خبرونه کې را سره سید سلیمان خیل هم وصل شوی دی چې سید محمد سلیمان خیل چدوی د چاپیریال پیژندنې په برخه کې پوهیږي او په دې اړه باندې برته نور ډېر وایي چې هغه کسان چې سیلاب ځپلی وي وروختونو ورباندې اغیز کړی وي څنګه کولای شو چې د خلکو سره مرسته وکړو، دا خلک څه داسې تدابیر ونیسي چې دوی وکولای شي هغه بیلابیل ناروغیان چې د سیلابونو وروختونو له ځان سره راوړي دغې مخنیوی وکړي. سلیمان خیل صاحب، تاسې ستړي مشې پروګرام ته بخیر راغلی. په دې وروستیو کې راپورونه همدا دی چې اقلیمي بدلون په افغانستان کې خلک زیانمن کړي دي. په اقلیمي بدلون موږ په بیلابیلو پروګرامونو کې خبرې کړې دي، خو اغیزمن شو سره څنګه مرسته کولای شو؟ په ځانګړې توګه هغوی چې د سیلابونو نه وروسته ژوندي پاتې کیږي، سیمې سیلاب وهي، ځمکې ویجاړېږي او دغه خلک هلته بیا هم مجبور دي چې پاتې شي په هغه سیمو کې، دوی سره څنګه مرسته کیدلای شي؟
ډېر زیاته مننه، زه هم سلامونه لرم تاسو ته او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. څنګه څنګه چې تاسو وویلې، د اقلیمي بدلون اغیزې ورځ تر بلې افغانستان باندې راځي او موږ د دې اغیزو شاهدان یاستو. او تاسو ته بهتره معلومه ده چې سږ کال او پروس کال افغانان متاسفانه ډېر زیانمن شو د اقلیمي بدلون له اغیزو څخه، چې هغه کې مونږ د وچکالي شاهدانو چې ډېر زیات وچکالي په مرکزي ولایتو کې لکه بادغیس، غور، اورزګان، دی ولایتو کې ډېر زیات وچکالي وو چې ډېر خلک خپل کورونه د لپاره چې هلته کروندو کې چې شي حاصلات پکې دل لغوه پری خوځل، یعنی د داخلي مهاجرت سبب سو همداسې سیلابونه چې په شمال شرقي ولایتو خواته همداسې مشرقي ولایتو خواته سیلابونه ورسوي. سیلابونه چې د 200 کسان نه ډیر خلک پکې زخمي ځانونه له لاسه ورکړل، زموږ د سي زخمیان او تفیان پکې ډیر وو. نو فل حال په کابل کې او همداسې شاوخوا په ټول افغانستان په ولایتو کې موږ د ډیر یو د ګرمي او صفه د تیرېدلو په حال کې یو، چې افغانستان د ګرمي تاریخ او تجربه په تیر وخت په تیر تاریخ کې نه د درلودو او نه لري. نو دا ټول د اقلیمي اغیزې دي چې اقلیم بدلون کړی دی او اغیزې په افغانستان باندې راځي، چې متاسفانه افغانستان هم له هغه هیوادو څخه ده چې نشي کولای د اقتصادي او د تخنیکي د نه ظرفیت درلودو سره د دغه مشکل سره یا د دغه بدلون سره ښه مقابله وکړي، یا مطلب یو حل لارې ورته وګوري. او دغه ورستوي تغیرات او چې په افغانستان د سیاست باندې مچراغه ده، هم دوسو چې یو څه تحریمونه بندیزونه دي هغه منابع او زیرمې چې د افغانستان غوندې هیوادونه چې د اقلیمي بدلون د اغیزو سره په برخه کې شاته راغلي دي یا ځانمن شوي دي، هغه منابع ته هغه زیرمو ته لاسرسی نه لري، ځکه تحریمونه او بندیزونه پرې لګېدلي دي. خاص خبره دلته ده چې خاص موږ اغیزمن سلو وسو کړو او څنګه وکولای شو چې هغه خلکو ته چې ځانمن شوي دي موږ ورته ورسیږو. که په نور نړۍ کې چې دا هغه درې استراتیجی لري د خلکو لپاره چې مطلب دی اقلیمي بدلون له اغیز نه ځانمن کیږي، یو دا چې مخکې لیدل چې اقلیمي بدلون یا هغه اغیز لکه سیلاب کومه په پام کې ونیسو، سیلاب مخکې لیدل چې سیلاب راسي هغه سیستمونه لري چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خلکو ته مخکې له مخکې لکه خطر ور او مسیج کوي ورته، یا د مساجد لاره نه، د مکتبونو لاره نه، یا هم د رسنوی لاره نه خلکو ته هم په هوای ورکوي چې مطلب ځانونه هغه زیانمن شوي سیمو نه وباسي. هغه چې پاتې کیږي بیا هغه دوهمه مرحله راځي چې څنګه چې سیلاب روان وي.
سلیمان صاحب، په بخښنه سره تاسو مخکې له دوی مرحلې ته لاړ شئ، دلته ماته یو پوښتنه پیدا کیږي. د طالبانو حکومت هم دغه نږدې دریو کلونو کې چې باران اټکل یو اداره لري چې هغه دغه اټکل خبري او خلک خبري، لکه مونږ مره ورس په دې باندې خبرونه لرو چې دی ولایت کې سبا ته د باران اټکل شوی دی، ولایت کې د سیلاب اټکل شوی دی، لکه دا خبريږي. خو عام خلک پیدا څومره جدي واخلي او د دې ترڅنګ حکومت په دې برخه کې څه اقدام کولای شي؟
بالکل، د اکم سیستم شتا سو وای کنه د وړاندوینو سیستم دی اوا وړاندوینو سیستم چې په هوا شناسی اداره کې فعال ده اوس په حال دا په هغه اندازه پورې ډیر تاثیر گزاره یا ډیر مختلف سیستم نه ده چې موږ ته کراو دقیق موږ ته ووایي بس یا سیلاب راځي یا ورښت کیږي او اټکل وایي او که تاسو فکر وکړئ په نورو نړۍ کې داسې نه ده اوس نوی سیستم راوتی ده چې یو ساعت مخکې دی چې سیلاب راځي خلکو ته وړاندوینه کوي او خلکو ته حتی په موبایل کې میسج ورته ورځي چې دغه ځای نه تاسو ووځئ چې کیدای شي یو ساعت بعد سیلاب راشي نو دا کولی شي د مارکزوبلي مخه ډېر زیات ونیسي. ښه اوس چې دا دو مسله ده، یو دا چې خلک عامه پوهاوی نه لري، دا چې مطلب دولت وړاندوینه کوي چې سیلاب راځي خو دغه هغه خلکو ته هغه سیمو ته دا خبره نه رسیږي چې هلته سیلاب راځي، یا هغه خلکو ته نه رسیږي چې هغوی انټرنیټ یا موبایل یا هم ټولنیز رسنیو ته لاسرسی نه لري. نو همدغه باعث کیږي چې خلک هغه ځای کې چې ژوند کوي هلته راسي هغوی بې خبره اوسیږي. او دومه خبره دا چې خلق یو څه عقیدتي چلند له اقلیمي بدلون سره کوي. مختلف دي سیمو کې د تلای مګر د لای ما زیاتره خلک په دې باور دي چې اقلیمي بدلون نشته، د اقلیمي کم بدلون نشته، دا د یو عقیدتي په سترګو ورته ګوري چې دا بس یو طبیعي آفات دي چې مطلب د خدای له خوانه موږ باندې راځي او دا موږ کېدای شي زموږ ګناهونه وي یا داسې بعض نور عقیدتي مسایل له لاس نه ورته کتل کېږي. نو دلته پکار ده چې عامه پوهاوی ورته وسی، دولت ته طریق نه بینالمللي موسسات داخلي موسسات چې کوم دي خلکو ته عامه پوهاوی وسی، او په زمن کې دولت خپل هغه ظرفیت چې دی حوادث او طبیعي پیښو په مقابل کې استاده هغه خپل ظرفیت دی وړاندې اوچت کړلي، او په زمن کې بودیجه چې کوم بودیجه چې دغسې حوادث لپاره راځي هغه بودیجه دې ډېره کړي تر څو یو څه دولت د مخنیوي لپاره کار وکړي. په زمن کې خلک د عامه پوهاوی د ترلاسه کولو نه بعد خپل کار مختوي سي خپل د دې پیښو په مقابل کې هغه ځای نه وځي هغه اولنی اقدامات ترسره کړي.
مننه کور ودان سلیمان خیل صاحب، تاسو به سره وګرځم اوریدونکو را سره د نومره ته وخلې لکم زموږی کنيوالې.
بله پر دې خورتي سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو محترم اوریدونکو ته خدای دې وکړي. شبه عبد الحاد سلیم د هلمند ولایت خورجانی.
اتل صاحب ستړی مشه د هلمند نه بخیر راغلی. اتل صاحب ساسي په ولایتونو کې خو په دې وروستۍ کې څه خاص روغتونه او سیلابونه نه راوتي، خو په ټوله کې د کروندګرو په اړه راته وایي دغه حاصلات څنګه دي؟ اقلیمي بدلون خو ډیر نه دي ځپلی هغه سیمه کې کروندګر.
بلې ډېر شایسته موضوع مو ساتلې ده پر دې خور کې خدای مقدر او همیشه دا اوریدونکو ته بار شایسته خبرونه جوړوي. دا و چې زستا سره زغیر م پر دې خور کې د هلمند سیم پر غاړه منو دا ورشتونه چې ویلي دا کندهار ولایت کې دا وسم د هلمند په سیم کې خورجانې تنا ته و براغلي ډېر شدید خړې دي، یعنی ډېر بندازي خړې دي خورجانې. نو پسلن را بسم استا پښتون ته خورجانې پسلن شش کال ماشاله دي ډېر خوندور دي. شش کال د هلمند ولایت کې پومبا ډېر کرسوي دي خورجانې، د ریحانو کښتونه ډېر کرسوي دي، کنجیتی کرسیوی دی، جوار کرسیوی دی، خورجانی نسبت و نور کلو تلک وچکالی چی با خورجانی شش کال پیلمن ولایت کی وچکالی دیر کم سوی دی و با بیخید پریمان دی ماشالا دی کشتون دیر خونده وردی پر دی خوردی.
او گرمی سنگه دا خلگوڑی شکایتون گرش دا افغانستان جنوب سا کال دیر گرم دا
گرمی خونه خورجانی نه نوراز نوینه سا وا خونه کوا نه نوراز نو دیر گرمی نوه پرون ور مبرز لا پرون مبرز خورجانی ما کندهار ویلات تقریبا دا شی 15 ورځې د مخ سفر د لودي نوزه د هلمند ویلات سولاله ما سړی څنګه ته وګوند خدای کندهار ویلات کې څه خونیکای خورجانی ته باور وکړه دې ځا چې کندهار ته تللی ما د هلمند در ګرمي شدید ګرمي په کندهار ویلات کې و، یعنی ګرمي به خبر اندازې ځاته و. خو نن چې زه تاسو وروسته زګیرم پر دې خور کې پرون دغه وخت ډیر ګرمي و شدید، یعنی ما شام سړی خوب نسکای د ګرمي د لاسنه نو ډیر خونه کده اواش متدیر د پردی خور کې دا چې د سیلابو موضوع د نغارمه په لندو خپل نظر سره شریک کمه
مهرباني.
پردی سیلاب خور لکه تا چې مخکې اشاره ورته وکړل چې مثال د غاشکلونو د داوا دغه طرفه سره د غاشکلونو داخلو ته پرسنې کې ورکوه کیږي، دلته هم دا مشکل چې په هلمن ولایت کې ما چې زمي کورنۍ لیدلې د خورجانې چې د سیلابو د خطرو سره مخامخ کیږي، یعنی ما په دې دالي د خپل ګاونډیان دغه کلونه خو خدایانه په واتساپ کې پر خاله رسنوي باندې هر څوک مثال لاسرسي وته لري چې د سیزرک ټلیفون ولري یا د رسنوي د لارې و ځاکره کسان خدایانه ما ورته ویل چې نن رادیو اټکل کړی دی ازادي رادیو مثال یا د سیر رادیو بل رسنوي هغه دغه اټکل د دروازه غني خدایانه وېدا د خدای پاک په کارو باندې به څه خبر دی بیا ځکه به ته کنات ورکم چې وس ماشينالات مثال د هوا ته دوخه او مثال یخوالي ورمالمیږي نو دې هغه پر ماځ خبر راوړی پر دې خور کې د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر نو موږ وایي چې بالکل د خدای پاک په کارو باندې څوک نه دی خبر خو اس ماشينري سخورجان داوا ګرموالي او تودوالي ورمالمیږي اکثره کورنۍ چې د دلمن په سیم کې وړي پر دې خورجانې دغه بیا هیتاتی د عمل وړي پر سنوي کې اعلانونه ورته کړي چې اشکال دي د سیلابو د بارانو دی هغه اشکال ته پاملرنه نه کوي خورجانې وې داسې دروغ دي چې اوازې دي نو زما په فکر او نظر باندې باید دغه در سنوي د طریقې د اشکالونو چې کیږي دغه خلک دغه سرګونه ګوري خورجانې باید دغه جدي وګڼي او بل پر دې سال خور کې دلمن په سیم کې مثال د خبرې دا کوچان ورونه اړولې دي د اشاته اړولې دي چې د مين ځاین نه لري دغه سې کوچان نه اوازې د سی بیا زمينه کسان سفر دي خور کې چې د مين ځاین نه لري د شپې ترول ځاین نه لري هغه به د دلمن په سیم کې ځان ته ځاین جوړ کړي د خورجانې دلت مثال د خبرې استوګ نه کوي د بعد مرغه باید وایم چې دنه خبرې خورجانې سیلابونه راشي د کورنۍ وړي مثال معلومي ول وړي انسانان ول وړي باید حکومت د خلکو ته د بیا زمينه خلکو ته خورجانې د مين ځای برابر کړي چې دغه سیلابو د مدیکل ته خورجانې وګزي
من نه کور ودان چنده اوسه تل سب چړي کې دني ول او نظر تر سره شریک کړو محکم سليمان خیل صاحب هم دې موضوع ته اشاره وکړه چې خلک د اقليمي بدلون سره یو ډول عقیدتي چلند کوي بل اوریدون کې راخلو نو مرته وخت لکم زموري کني ولیدا
السلام علیکم فرزشل سے محترم اتات او تایروشان سے ته پتاخنی کی او ملما سے د بدوړ لاس سلامونه وایم صفی الله پسرلای ما د بغلان ولایت کې لګی سی مینه
پسرلای سے ستړی مشی په خیر اغلی پروگرام ته تاسو وایئ چې تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی د ورختونو سیلابونو خو تاسو د سیمې خلک نه دي زپلی یو څو میاشتې وړاندې په بغلان کې همدغه سیلابونه ډېر راغلي وو هغې نه کروندګر یو څه رغېدلی دی بېرته هغه خپلې ځمکې جوړې کړې دي
فرشاد صاحب محترم زه به دا نظر درکړم چې یار دغه کوم ځای کې سیلاب بغلان کې راغلی وو هغه څه حال موږ نه ډېره لرې ده او ته نه خاص معلومات نه لرم زه به خپل سیمه حال درکم چې مدیر زمنګم ځکه لکه غوی وړي سیلاو وړي له خرابې سولې غنم وغنم ټول لاندې کړ سیلاو نو هغه ځکه بیا غکړې مې کړې اوس ماشالله هي مې پکې ولاړې دي ډېر ماشالله ښایسته مې دي نو نور لکه کوم خاص سیلاب د پلیو هغه سره دولت حکومت کو خایمې د میاش میاش پر روپې راوړي نو خو ماشالله ټول خوشاله دي خو دې غوښتنه دولت لري چې موږ ته یو ځکه یو ځای هغه کې نمراره ته مشخصه کې چې موږ هم مثال کور پکې جوړ کړو
په بغلان کې لکه په ټول افغانستان کې هر ولایت یو ځنګړی تولید لري د بغلان وریجی خلک ډیر یادوي څنګه د وریجو په حاصلاتو خو تاثیر نه دا کړی
نن فرد سیال خوري محترم زمنګ کې لګي کې د شولو ځکه نه دا خراب کړی شولې ماشالله کې پخې کې دي خو په رشت کې دي ماشالله کې حمل کې دي شولې پرمانه دي خلک سګل کې ډيري کړلې دي خپل زنم دي ما خپل ځکه د پالیس د زمنګ صاحب ونه زفله لکه نور د سي شاو خلک نور واغه بعض خلک ځکه سیلاب مخ کې بیا د سیم دغه د سیلخانه څنګه بیا غي خراب کړو خو بیا مې وکړلې مې ماشالله کې په حمل کې دي کې خسته مې دي
او د خټکو پړات وای پسې مکی بو د خټکو فصل به وي موسم د دا وخت حاصلاتو ته خریداران شته کنه
بالکل خورکی زمګه سیمه کې ماشالله خټکی په اخیری زما په خپل فعالیت په خو دی ښه خالص دا خټکی به خواږه چې وی خوري نو ډیر د دې کې لګي خټکی به خې موسم دی چې زنه دی به خې د اوس په لحاظ زمګه د کلین د سلور موټره بار سو کابل ور لاړه
ډېر ښه خدای دې وکړي چې ستاسو د سیمې کروندګر هغه چې خټکی کرلې شولې کرلې یا هر حاصل چې دوی خپل ځمکې باندې کرلې دا د غینو وکول شي حاصلات ترلاسه کړي مننه پسرلې صاحب چاړي کې د نیولې و د بغلان وزیر در سره شریک کړو یو بل اړیدون کې مراخ لوبیا وسلیمان خیل صاحب ته ورشنو مبره ته وخلې لکم زې مړی کني ولې
السلام علیکم پدې خور تا او ټول اړیدونکو ته کې هیله او احترام او تر دې کومه د توخیم د زابل ولایت شازي له ولې
مننه توخی صاحب چې زابل لمړی زابل لمړی کني ولې مهرباني ساسې نظر اورو
مننه هغه د سرلی صاحب خټه کوه موږ هم زړه دا ولایت کې الله دې دې دارو کې کني دې او یو ور ورغلی او خوري دې بوم
اتمن قندار ته بیم راوړی زکه چې دوی به د افغانستان ټول سیمو ته توزیع کوي او په دې موسم کې خټکی ارزان هم یاتمن په شاجو کې پیدا کیږي
او استاد امیگا په وکول په شاجو کې الحمدلله په لزونستا په مارکیټو کې پریوانه خټکی دی خو البته کې مو تونه ډیر ګران دی
یو خټکی په څو ده اوس ته حساب
خټکی خو حد نه لري خو کې په کیلو دی وښیم او کیلو من چې موږ قبلې من ورته وایو دا په 210 240 افغاني باندې او کیلو خټکی دا او وینځواني هم مذکوره من چې ما ذکر کړی هغه په اویا روپۍ باندې شیندواني دي مسلمي اوږدې وینځواني ورته وایو او دا برګې نو له شپېتو تر پنځوستو پورې ولې په پنځوست دا غټې په شپېته افغاني دي نو دا کوم څه دي خو ما ته دې ښکاري چې دا خټکی د خوند کې لکه بهر شي راځي ځکه چې دا د خټکی دي او دا وینځواني زموږ د داخل دي خو بیا هم دغونه گزاره کوي چې زموږ د وطن چلاو فوسي
تاسو د خپل سیمه په اړه وایست خو حساب چې الته څنګه د کروندګرو د اقلیمي تغیراتو سره د دوی کروندې خونه دي خراب شوي
نو دلته بیا هم تر دې حد پورې چې په پالیزونه کول کیږي د دې سیمه ستا خو د اندواني زما په خیال و نور شارو ته وردی کیږي د کیلو په ټکټرانو یا په انسانو په دغه شانو کې خو په ټول کې د سږ کال د کښت او د زراعت داسې پر کیفیت برابر نه ده کومې ویدي که نو سوز بار موږ ورته وایو دا شنه شان لکه رومیان او بانجان او کډوګان او دغه شان هم ښه خوندور نه دي ځکه چې سږ کال نه په هوا کې تاثیر و که په بارانو کې تاثیر و خاصا زموږ میوه ښه بیخي په کلي توګه خرابې کړي دي لکه کشتی و اشتاق و زری و انزر هم کم کم مرض کړی ده انزر دو قسم مرض کوي یو د جړي مرض ورته وایي هغه د تجربه کاران باغپوهان وایي وایي د جړي مرض چې انزر په پختیا پیل وکړي دا بیا ورکیږي او یو بیا شین جړی ده دا تر هغو پورې چې څو انزر کیږي تر هغو پورې باقي یي خو لله الحمد شین جړی ډېر لږ ده خو دا ژر ژړی هم د ورکېدو په حال کې ده انزر د لیو اوس د ارغنداو په حصه کې په میزانه کې یوه د کندهار شاویل کوټ ولسوالۍ ده دا هم زابل کې مستثیر مده نو په دغو کې انزر سره پخ شوي دي نو خلک بزګران ډېر ورته خوشحاله دي خدای دې وکړي چې صحیح قیمت ورکړل شي او نور نو دلته بارانونه وسوو سیلابونه راغلو تاسو به خبر شوي یاست چې د شینکۍ په ولسوالۍ کې چې د زابل د قلاب د ښار په جنوب کې پرته ولسوالۍ ده تقریبا 40 کیلومتره لري تر څاک باندې دلته لس نفره بس یو نو دا سیلاب راغی نو په هغو کې یو د کلي امام و دا نور دغسې دوه درې مېلمانه وو نور دغسې کوچنیان وو نو بارانونه اوس وو خو بارانونه لګېږي چې ډېر سخت ضرر رسېږي ځکه چې د دې زابل د ولایت انګور نور پاخه دي انګور چې پاخه شي دا بارانونه یې ورستېږي باران چې ورباندې ووري طبعاً د علاقه حکومت او قدرت کې دا د باران په اوبو کې یو داسې اثر شته چې پر مطلق نبات باندې بد لګېږي چې وي او لکه څه چې بیا اخیسته چې ځکه تر لاندې خټه چې بیا خو نو بیخي ورستېږي نو کله چې انګور تور شي ورسته شي بیا خو نو کشمش هم کیفیت له لاسه ورکوي هم رنګ او ډول نو دا په ټوله کې لوی تاوان ده خو په ټوله کې زموږ د میوو قیمتونه هم ډېر په تنزل کې دي رادویدلې دي نور کله به دا وخت له کندهار او له کابل له میدان وردګو څخه به تجاران محترمین راتلو زموږ باغونه به دغه سیستم اجاره کول اخستو دي بیا دغه میوې وي نو نه پیږم غالب خدا دې چې دغه پاکستان ملک پر موږ باندې لار بند کړی ده نو دغه په وجه باندې زموږ میوې نشي کولای شي بهر ته خارج صادرې شي نو دې راوځي به هم دغه یي
یعنی په ټوله کې تو حساب سکالی او څو په زابل کې کروندګرو ته دغه ورختونو زیان رسولای وو
بالکل رسولای دا وو او په ټوله کې رسولای دا او ټول شانو ته غنم او میوې مستاس خمنانه خاصه د روشن صاحب د خمنانه چې مستې زنګ وو او کور ودان
السلام علیکم بنده سکور ودان ته حساب چې د زابل د شاجی ولسوالۍ نه دی اړیکه نیولې و روشان صاحب وای چې بل اوریدونکو امره واخلو تاسو ځان معرفي کوي وای چې لکم زما ډی کني ولیدا
سلامونه تاسو ته او تخنیکی روشان صاحب ته او ملمنو ته او ټول خو اوریدونکو ته
مننه نوم دې څه د لکم زید ډی کني ولې
مننه پریدا سیال خور مبارز جانا لپرانه تاسو به خیر سمګرامه مخده
مننه کور ودان چې د فرانه دی اړی کني ولیدا جانان صاحب ته وای چې په فراکې څه حال دی الته ورختونو خو کروندګر نه دي ځان من کړی
مننه خور کای زبه وایم دومره چې دلته خو بالکل ځان من کړی دي ځکه د دوبی د جیم د دوبی کشتونه جلا خو لري د جیم د جلا اوس په جیم کشتو باندې بارانونه و دغه وسی هغه خلا ګټه ورته کې اوس بیا دلته دوبی کشتونه چې هوا یا باندې ګرمي سي یا تپ یا ورېزي نو کشتو ته ډیر تاوان کوي موږ د پسیم کې هوتا سو بالکل خبرې چې موږ او پراوله ډیر زراعتي کشتونه لري رومیان بنجړ بینډي همداسي اندواني دا ډیر کرل کې پالیزونه خو به خیر دي چې ګرد پراګ په افغانستان کې تر پرا ډیر یې دایم نه کرل کې نو اوس موږ پراګ چې کوم ستونځي وي هغه د پالیزو ډیر پالیزونه خراس او بارانونه او هل بارانونه چې کل باندې وي وس ونو بیا مرزونه هم پیدا کړ ک د ایجاد جړی ورته ایجاد سو بس جوړنګان به دغه ایجاد سو نور به هغه یو بس چې وکي بل بس به نه کوي نو دا ستونځي یو پیدا سو د ډیر لوی یو ځکه چې خلکو تدبیر توانونه ورول چا خو جن جن داس کسان چې خپل لغه مصرف هم پرانه کې مصرف هم نو پر کړ نو وردا سی کسان چې هیڅ کټي هم لکه د ډیر کلو پر تلاشي توان ورته
او جانان سب دوی پویږي چې دغه ورختونه چې به وخت کېږي باران به وخت کېږي دغه د اقليمي بدلون غیز ده او کله په دې فکر کړم مثلا چې حلاري پیدا کې بغلان د مخکې چې پسرلی صاحب باندې کني ولې و دی ویل شي کله د سیل راشي دی په خاطر چې غزمکه بیرته دوی اصلاح کیه او کولای شي کښت پکې وکي دوی پکې مې کوي فراکی کروندګر په دې خبر دی چې کچري دغه سورختونه کېږي د دوی فصلونه خرابې غزمکه سره څو کی او نور حلارو باندې لاري چاري ولټي
بالکل دلته خدا سي دي ځکه چې یوازې یو کښ نه کل کې د پراډي رقم ځکه دي ځکه چې اوس دلته دي ماش کرل کېږي تور ماش کرل کېږي جواري کرل کېږي کاله کې کرل کېږي پسې رضا غنم امدا چې نور هر شي کرل کېږي خو دلته چې دی چې د هر شي وخت خپل وخت لري په هغه وخت کې کوونه کرل شنو بیا ورسته پاتېږي بیا چې وی کری هم غټم لکه په دغه کروندګر یو کری خو بیا د ورسته بارانونو باندې وسی برته خراب کی تهونه والی خو نو دغه ستونزه د 10 کلونه د سید خو خسیلبونه ځکه دغه کې دوی برته سره جوړ کی بیا به دغه نو شی په پکې وکړ ترڅو چې دا نو یا پالیز یا دغه وخت راځي هغه وخت بس دغه کې کی تیر کار مونږ خپل د شاخه مونږ پالیزونه وکړل خواب کلو یک بچ مونږ پالیزونه کړل نو کله بنچو کله وشپی یعنی جواب تا کی به ټوله بشنه کیدله نو تیر کال چې مو کړل بارانونه وي خونه باندې راغله مغرو کې شل شپې وختونه شل شپې ورسته بیا شنه سو دا سې و چې مکه باندې یخس و ازړ بچي وو د انواني کوم ځنې چې دی هغه به هم ماس په زمکه کې دغه یخ برتا نه لنداو نه نمخستې سم نو شل شپې ورسته بیا شنه سو ځکه چې انواني ځنې کې نو جواب ته کې خپل وځي نو دا خدغه ستونزه د چې وخت چې بیا هغه کښت نه کړل کېږي نو هم ګټه ورته کوي
مدنه کور ودان جنا سب چې د فرانه دی اړی کني ولې وا ژوندې اوسې چې د فرانه د کاروندګر ستونزې هم را سره شریک کړي سلیمان خیل صاحب کتا سي تراشو مخ کلین چې په دغه نور ستونزو خبري وکړو تاسو مخ کې مشوره وکړئ په افغانستان کې خلک د اقليمي بدلون سره عقیدتي برخورد کوي ته د حل لارې شته چې په ځانګړې توګه کاروندګر موږ د تقانې کړو چې هغه باران ته یا ورختونو ته یا سیلابونو ته یو خدای عذاب په سترګونو ګوري بلکې په دې باور کې چې دغه اقليمي بدلون ده او د هغه څه دي چې د خپل انسانانو د کړنو په سبب رامنځ سکیږي څه داسې حل لارې کېدلی شي چې د خلک قانې کړو دې موضوع ته
او یو څه مخکې لاري نه زبایت وایم چې ډېر کسانو زنګونه تاسو ته وخل ما غوږ نیولې و چې دوی یو بویل چې لیو ولایت نه ویل چې موږ مطلب خاص لا درلو د پختل کاروانده کې لیو بسګر بویل چې موږ حضرت خنو یو بویل چې خو په مجموع کې کتاسو وګورئ د اقلیمی بدلون کې د دې بعض سیمو کې مثبت اغیز ولري. یعنی دا یو واضح خبره دی، یو چیرې مطلب په ډیر وختونو کې باران نه کېده، په عادي یا نورمال وخت کې باران نه کېده، په دې اقلیمی بدلون راتګ سره هلته بارانونه سوي دي. هغه ځمکې چې مخکې دښتې به وې هلته بارانونه ډېر سوي دي، او هغه دغه دي دښتې شنه سوي دي او پکې بوټي ډېرې سوي دي. دا یو مثبت وړه اغیز ده چې د اقلیمي بدلون په ځای کې راځي. خو په مجموع کې که وګورئ که چیرې مثبت اغیز یې کړی، هغه په غټ مقیاس کې یا په غټ په سطحه باندې هغه نه شمارل کېږي. لکه مونږ یو ورور له فراه نه چې وویل چې د بوټو د هغه دوران یا هغه د رسیدلو دوران یې ځنډ شوی ده. دا ځکه چې ګرمي ده، هغه هوا حالت د هغې بوټي دپاره برابر نه ده چې هغه تر هغو چې ځمکې نه ووځي هغه شین سي. د علمي له نظر نه که مونږ ورته وګورو، هغه باید یوه هفته کې ووځي، خو دې لپاره چې اقلیم بدلون کړی ده، هغه بوټی چې اقلیم برابر ورته نه وي هغه نه ووځي له خاورې نه. نو دې له خاطره دا د اقلیم بدلونونه دي چې یو ځای کې یو څه خو مثبتي بل ځای کې منفي شته. نو دا مونږ په مجموع کې که وګورو دا اغېزې چې په افغانستان راغلي دي. اوس خبره په دې ده چې عقیدتي خلک څنګه، خصوصا د کروندګر یا بزګران څنګه عقیدتي ته ګوري. ځکه چې اکثریت د مونږ د بزګران چې دي دوی بې سواد دي یا زیات کافي سواد نه لري چې تر څو دوی ته مونږ د علمي له نظر نه دا ورته ثابته کړو. خو بهترینه لاره یې دا ده چې دولت د لاس په کار شي. او تاسو فکر وکړئ نور په نورو نړۍ کې داسې یو مرکزونه شته دي چې لکه د اقلیمي بدلون کوم اغېز چې راځي هلته هغه مرکز کې په نامه د ایمرجنسي اپریشن سنتر، یعنی د عاجلو عملیاتي مرکز ده چې هلته د اقلیمي بدلون کار هغې دی، که سیلاب وي، که زلزله وي، که مطلب وچکالی کوم راځي یا کوم بل یو مسله راځي، هغه ځینه ټول هغه کومکونه چې راځي هغه ځینه وړل کېږي هغه ځانمن خلکو ته، که چېرې عامه پوهاوی کېږي هغه ځینه ځي خلک د هغه ته رضاکار ځوانان د همغه منطقې په هغه مرکز کې ثبت دي چې عاجل هغوی ته زنګ وهل کېږي، هغوی راټولېږي، ځي د همغه ځپل شوي ځای ته هلته مرستو لپاره ځان رسوي. او همداسې نور متخصصین دي، هغه خلک دي هلته اوسي، ورسره یې د مرکز سره ثبت دي چې هغه علمي لارښوونې کوي. اوس داسې مرکزونه کې جوړ شي ما په نظر دا کولای شي چې له دولت په رهبریت سره دا مرکزونه کې علماي دین راوغړي، علما راوغړي، مولوي صاحبان راوغړي، چې کوم جماعتو کې چې هغه جمع ورکړي، منځ ورکړي، دوی ته عامه پوهاوی ورکول شي چې تر څو دوی هر مسجد کې، هر جماعت کې چې دوی جمعې په ورځ باندې تبلیغ کوي یا نور ورځو باندې، خلکو ته ووایي چې دا اقلیمي بدلون عقیدتي مسله نه ده چې مونږ تاسو ورسره مخته ورسو، ځکه دا هغه شی ده چې مونږ تاسو خپله پکې بدلون راوستی ده. دا د دنیا خلک پکې د اقلیم کې بدلون راوستی ده چې اوس مونږ ګرمي سره یا مونږ ډېر یخوالي سره، مونږ بې موسمه بارانونو سره، وچکالوي سره مخ یاسو. نو دې لپاره په کار ده چې هغه لارې چارې ورته وکتل سي، که مطلب یو چیرې وچکالي راځي مونږ څه شی وکړو. کوم بوټی ډېر زیات وچکالي په مقابل کې ښه مقاومت لري، ښه وده کوي، هغه بوټی مونږ باید وکړو. که چیرې سیلاب راځي، سیلاب په وخت کې مونږ څه وکړو؟ ځان وژغورو، ماشومان وژغورو، او سیمه پرېږدو، اول دوا ورسوو، اول خواړه ورسوو، اوبه ورسوو، څه وکړو؟ همداسې که چیرې یو ځای ګرمي، ماشومان څنګه ځان وساتي، سپینګری څنګه ځان وساتي؟ دا ټول مسایل دي چې د اقلیم بدلون په هر یو وضعیت باندې یا په هر یو بدلون لپاره ځان ته پروګرامونه دي، ځان ته پوهاوی لپاره علمي لارښوونې دي چې کولای شي د امامانو له طریق نه، سپینګرو له طریق نه، مخورو مشرانو چې په کلي و بانډو کې اوسېږي هغه له طریق نه، په ولسوالیو کې دته پروګرامونه جوړ شي، د د چاپیریال ساتنې اداره چې په هر ولایت کې مدیریتونه لري دلته راوغواړي هغه سیمې هغوی ته راښوونې وکړي چې سیلاب په منطقه کې مطلب کور نه جوړوي، غیر فلاني په منطقه کې څوک کور نه جوړوي، او په بوچکالی کې د چې وکړي، په سیلابو کې چی کوي، ډېر اوبه چې اوسي څه وکړي. دا کولای شي چې حداقل عامه پوهاوی ډېر کړي او عامه پوهاوی چې ډېر سو او دا مفکوره دا اخرتي چلند کول په خپله راټیټېږي.
مننه. او سلیمان خل صاحب که په دې اړه مراته وایي، کله چې دغه اوس موسم ته ګورو په ننګرهار کې، که یوازې ننګرهار ته تم شو، په دې وروستیو اونیو کې پکې سخت سیلابونه وو. د سیلابونو وروسته اوس پکې سخته ګرمي ده. وروسته موږ د اورېدونکو پیغامونه واورو چې دوی په بیلابیلو ولایتونو کې د ګرمۍ نه شکایت کوي. که په لنډو کې د ګرمۍ په اړه باندې ورته ووایاس، اوس هوا خرابه ده، سیلابونو خلک ځپلي دي او ګرمي هم ډېره زیاته ده، دوی څه کولای شي په دغه ډول شرایطو کې چې ځان له یو طرف نه دغه سیلابونو هغه ځمکې چې ویجاړه کړي، کورونه یې ویجاړ کړي، او هغه مریضیانې چې ځان سره راوړي هغې نه ځان وساتي، بل پلو د ګرمۍ نه هم خوندي اوسي؟
بالکل. سیلابونه ننګرهار کې جلال آباد کې راغلل، متاسفانه ډېر خلک یې مړه کړل او ډېر خلک زخمیان هم شول، کورونه او مالي ځاني زیانونه ور واوښتل. اوس ګرمي څپه په ټول افغانستان ګرمي څپه ده چې موږ درګرده وینو، تلفات وینو د ګرمي وهلې، یا څوک چې ګرمي مطلب مریضان یې هغه د هغه تلفات هم ډېر زیات ده په افغانستان کې، چې دقیق نسوم ویلی چې څومره به وي، خو مطلب ډېر زیات ده. په سیلاب ځپلو سیمو کې خلکو ته پکار دا ده چې مخکې لیدې چې دولت یو 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 عمل ترسره کړي، راځي څه وکړي. خلکو ته پکار دا ده چې کوشش دې وکړي د اوبو په برخه کې هغه پاکې اوبه دې استعمال کړي، که چیرې ضرورت نه وي ماشومان هغه خلک چې عمرونه یې ډېر هغوی ته دا توصیه کېږي چې هغوی دې بهر ته ونه وځي، عام په مظهر کې ونه وځي تر څو د ګرمۍ وړانګې د دې باندې ونه لګي، ځکه د هغې بدن مقاومت ډېر کمزوری ده. او په زمن کې دوی کولای شي چې دغه مرکزونه، دغه هغه موسسات، هغه دولت کوم ادارې چې دي، هغه چې کوم لارښوونې دوی لپاره لري هغه دې په پام کې ونیسي، ځکه په ننګرهار کې متاسفانه هم ګرمي ډېره ده، هم سیلاب راغی، اوس وضعیت ډېر کړی ده. یعنې داسې وضعیت ده چې موږ وویل چې د خلک عام خلک د دې سره مقابله توان نور نه لري، نو دولت هم په دې مقابل په دې شرایطو کې ډېر کم راغلی ده. ضرور ده چې زه اوس دې باندې غږ وکړم چې نړیوال موسساد، خلک، هغه متخصصان چې دې په برخه کې مرستې کوي، دغه ځای د مرستو ده چې دوی د مرستې وکړي، او دولت د مرستو مدیریت د لاسته واخلي، هماغه ځای ته د مرسته ورسوي، ځکه هغوی هم سرپنا ته ضرورت لري، هم خوړو ته ضرورت لري، هم لارښوونه ته ضرورت لري چې ګرمي نه اوس ځانونه بچ کړي. داسې نه چې ځانونه یې له سیلاب نه اوس ژغورلي دي، خو متاسفانه د ګرمي د زیاتوالي لپاره ځانونه له لاسه ورنه کړي. نو دا هغه شیان دي چې د نړیوالو د کومکولو له اړخ نه و، دې خواته دولت او خلک عامه پوهاوی دي ورکړي، رسنۍ دي ورسره لاس په کار شي، تر څو هغه خلک دي د دې ناورین مشکلات د بدلون د اقلیم بدلون نه وژغوري.
مدنه سلیمان خیل صاحب، تاسو برا وګرځم روسي خبرې به مو واورم، اورېدونکي راسره ده. نو مور ته وخت لیکم زما اړیکې نیولې. ستړی مشي قاری صاحب، په خیر راغلی خپرونې ته. ستاسې نظر اورو قاری صاحب، مهرباني وکړئ.
خورش اول خیر وشي، خدای دې خیر درکړي. تشکر در سکو بار بار هم پر دو موضوعګانو باندې پروګرامونه جوړ کړي، موږ خپل نظرونه ور کړی. خو یو نظر ور کول دی، یو د نظر عملی کول دی. دا نظر ور کول بیا چې د خلک پیدا شي چې د خلکو نظرونه عملی کړي، نو بیا ښه راځي. موږ به نظر ورکو، خو اما موږ په لاس کې شی نه لرو، بودیجر نه لرو. یو نظر خو مې دا دی خوري چې دغه سیلابونه که راځي، باید موږ دولتي چارې مځکې بیخي ډېرې لرو، که چیرې دا خلک چې اورودو ته نږدې دي، دا خلکو ته هلته د رودو څخه انتقال شي، هغه شاړې مځکې چې موږ لرو، چې د آدم علیه السلام را په دې خوا کار نه دی پر شوی، که دا خلکو ته هلته یو سرپنا ورته برابره شي او کومکونه ورسره وشي، د رودو څخه لرې، د ولو څخه لرې، د شیلابرو څخه لرې، هغه کورونه ورته جوړ شي دا به ډیره ښه خبره وي. او بله خبره دا ده چې نهادونه باید طویل مدت کومک دې خلکو سره وکړي. استاد چې ګوري نن او بله خبره دا ده چې پخوا د جمهوریت په وخت کې د سیلابو په باره کې رضاکاران خلک وو تمثیلي ټوټې دې اجرا کولې خلکو ته بېخي سم آګاهي ورکول. اوس دا خلک نشته اوس بیا علما باید خپل مسؤلیت ادا کړي. دا تنه په شارو کې نه د شارو خلک بل څه نه آګاهي لري. هغه خلک چې په قرآو قصباتو کې دي هغه خلک آګاهي نه لري. په ولسوالیو کې په قرآو لکه اساس میلمه چې ویل محترم په قرآو قصباتو کې علما خپل مسؤلیت لري. علما د منابرو د لارې د محاربو د لارې علما په مابین کې د خلکو ډېر رول لري. خلک د افغانستان خلک عقیدهي خلک دي. خلک د علماو خبرو ته غوږ نیسي. شش علما باید راپورته شي. هغه سالم آګاهي باید ورکول شي. او بله خبره دا د خوره کې موږ ځنګلونه نه لرو. که مو ځنګلونه درلود هغه مو وویل د خپل منافع دپاره باید ځنګلونه جوړ شي نارګیان شي نور شي او د هغوی حفاظت وکول شي. دا د محیط زیست په باره کې هم پارسه کې هم مرسته کوي. د سیلابو د مخنیوي پارسه کې هم مرسته کوي. او بله یو خبره مې درسره شریکوله پرېدې
مهرباني.
ډېره سخته ګرمي راغلې جوزجان ته شادونه افغانستان پراه او کندهار او ننګرهار به تر موږ هم د غي دارون په جوزجان کې 2 درجه ګرمي وه. دا شي ګرمي راغلې چې په تاسو به جو څوک طاقت نشي کولای. زما غوښتنه دا ده چې هغه خلک چې مسؤل دي یا هغه خلک چې مسؤلیت لري هغه ګرمي ډېرې ناروغۍ زیږي. یو خو تغیر د اقلیم دی بل الهي مصیبت راغلی دی. تغیر د اقلیم باندې ولیکن الهي مصیبت دی. زما غوښتنه دا ده چې پخوا به خلکو د ګرمۍ په وخت کې دواداره شخانې ویشلې. پخوا به خلکو نهادو کومکونه کول. د دغه ګرمۍ په شر باندې ډېرې ناروغۍ
راغلي.
او هغه خلک چې بیا ناروغه کېږي داسې خلک په دوه خلک کښې سه چې د دوا پیسې نه لري. ما پر مسلم بازار دی چې
مننه دغه وروستۍ خبرې مو ډېرې ګډې وډې وې. هیله ده چې اورېدونکو اورېدلی اوسي چې په جوزجان کې د ګرمۍ په اړه باندې وو. په دغې برخه کې چې پخوا کمې مرستې ترسره کېدلې په ځانګړې توګه د پشهخانو په ویش کې دلته هم ستاسې غږ پښتون صاحب ډېر قطع وصل راځي. خو موږ خبرې واورېدلې. مننه چې اړیکه دې نیولې وه. ژوندی اوسې سلیمان خیل صاحب. همدغې ګرمۍ موضوع ته به تم شو چې د سیلابونو نه د دغې ورښتون نه وروسته ګرمۍ ډېره زیاته ده په افغانستان کې. اوس کې دغه وړاندیزونه چې پښتون صاحب وکړه چې پخوا به پشهخانې ویشل کېدلې ځکه ماشي عموما د دغه اوبو سره چې ډنډونه پاتې کېږي هغه ځان سره ډول ډول ماشي راوړي او هغه ماشي بیا د بېلابېل امراضو د انتقال سبب کېږي. په دغې برخه کې که چېرې حکومت کار ونه کړي عام خلک خپله څه کولای شي او د حکومت همکارۍ ته څومره اړتیا ده؟
ډېره زیاته مننه. ګرمي سپه اوس تاسو وینئ چې دا بېخي په تاریخ کې په افغانستان کې داسې ګرمي نه راغلې او تنه افغانستان همدا نه ده. تاسو ګاونډي هېوادونه هم که وګورئ همداسې وضعیت سره مخ دي. ټول نړۍ کې مخکې یو راپور لسته په انتارکټیکا چې دنیا تر ټولو سړه سیمه ده هغه کې 15 ګرمي سوې ده چې هغه کې داسې واورې داسې اوبه دي چې میلیونونه کال کېږي چې هغه واورې او هغه یخونه تر اوسه پورې ویلې سوي نه دي. خو هلته اوس هم ګرمي راغلې ده ځکه سږ کال یې تر ټولو ګرم کال په ټوله نړۍ کې چې دې تاریخ نه درلوده. دا اوس په افغانستان کې چې دا ګرمي ده خو هر هېواد ځان ته ستراتیژي او ځان ته پروګرامونه لري ځان ته حکومتونه لري چې څنګه ورسره مقابله کوي. افغانستان کې ورور ویل چې پشهخانې او دا شیان مخکې ویشل کېدل او بالکل ډېر پروګرامونه داسې سته چې موږ کولای سو د ګرمۍ د خلکو د ژغورلو لپاره لاست کال سو او کمولو لپاره یا حداقل د تعرفاتو د کمولو لپاره لاست کال سو. خو متاسفانه اوس وضعیت فرق کوي. اوس د سیاسي ملحوظاتو لپاره هغه کم مالي زیرمې چې دي نړیوال صندوق چې افغانستان لپاره یا افغانستان هیوادو لپاره ایښودلی ده چې گرین کلایمیټ فاند ورته وایي یا د شین صندوق چې شنه مسایلو باندې دا پیسې ورکول کېږي هغه صندوق ته لاسرسی افغانستان نه لري. په دې معنا چې نه موسسات نه افغانستان دولت کولای نیسي چې هغه پیسو نه استفاده وکړي ځکه چې هغوی وایي چې افغانستان دولت په رسمیت نه ده پیژندل سوی. نو دا اقلیمي بدلون اغیزې نور هم ډېروي، وضعیت نور هم موږ باندې زیاتوي، د بشري ناورین نور هم موږ باندې زیاتوي. خو بعضې جزوي او بعضې واړه واړه اقدامات شته دي چې موږ حداقل کولی شو ترسره کړو، تر څو دغه د تلفات یا دغه زیانونه یو څه راکم کړو. اوس ورور ویلې چې په پاشاخانه موږ کولی شو ودرو، هغې نه مخکې ما وویلې چې د ګرمۍ وهلو مخنیوي لپاره ماشومان او کوم کسان چې عمرونه یې ډېر دي دغې ته ویل کېږي چې دوی باید په بهر کې ونه وځي، مطلب په بیرون ونه وځي، ونه ګرځي، خپل فعالیتونه ورزشي فعالیتونه دا دې کم کړي، ورزشي فعالیتونه دې ونه کوي، که بزګران دې کوشش دې وکړي په داسې وخت کې دې بزګري وکړي، په داسې وخت کې دې خپل کروندې ته دې لاړ شي چې هغه وخت دې د ګرمۍ سطحه لږه ټیټه شوي. یعنې بعض جزوي کارونه دي چې هر انسان د خپل د دې منطق او عقل په کار اچولو سره کولای شي د ګرمۍ کمولو لپاره مخته یوسي. او خو دولت بیا یوازې غټ اقدامات هم کولای شي بغیر له دې چې امکانات پیسې نه لري، خو کولای شي. مطلب مخکې وویل چې عامه پوهاوی اوس که دا خبره زه وکړم چې ګرمۍ مخنیوي لپاره دا کارونه وکړي کېدای شي دومره زیات تاثیر ونه لري، خو که چېرې دولت کولای شي په څلور دېرش ولایتو کې د امامانو د لارې د خپل د چاپیریال ساتنې کوم ادارې چې دي په ولایتو کې په ولسوالۍ کې دغه له لارې نه د موسسات نه چې همغږي جوړه کړي چې هم پوهاوی وکړي، اجتماعي رسنۍ دي، ټولنیز رسنۍ دي، د دورو له لارې نه کولی شي خلکو ته هم پوهاوی ورکړي. یو ښه اقدام یې دا و چې مکاتب هغه ښوونځي رخصت کړل د لس ورځو دپاره، بیا لس ورځې نور یې رخصت کړي دي اوس فلحال چې ماشومان له ګرمۍ نه له بچ شي. همداسې بعضې نور ادارات کولی شي، ادارات رخصت کړي خلکو ته، بزګرانو ته عامه پوهاوی وکړي چې چېره ګرمۍ ډېره سو کم اوبو نه استفاده وکړي، چېره سملي، چېره پاسېږي، چېره لاړ شي، چېره لاړ نه شي، د نور کوم کارونه وکړي، لباس کوم رقم واغوندي، کوم رقم خواړه وخوري. نو دا ټول هغه عامه پوهاوی ده چې دولت یوازې کولی شي. هغې نه بغیر دا اقلیمي بدلون یو نړیواله خبره ده، نو ضرورت د ډېرو پیسو لپاره ده او ضرورت یو جمعي کار ته ضرورت ده چې تر څو دې سره مقابله وکړي. نه یوازې دولت کولی شي، نه یوازې ملت کولی شي، ځکه دا عمومي خبره ده. دولت جمع د موسسات، خلک، نړیوال ټولنه دا کولی شي لاس په لاس ورکړي د ګرمۍ نه نیولې تر وچکالي پورې، تر سیلابو مخنیوي لپاره. همداسې دا نور مسایل چې دي دا ټول سره تړلي دي او یو مجموعي کار ته ضرورت ده.
ډېره زیاته مننه کورودان سلیمان خیل صاحب چې راغلی پروګرام کې مور سره د اقلیمي بدلونونو او دا چې خلک څنګه ترینه ځان ساتلی شي خبرې مو وکړې. اورېدونکو له تاسو هم مننه ورزو. په پای کې ستاسو هغه پیغامونه ورو چې موږ ته مو د ګرمۍ په اړه رالیږلي وو.
سلامونه او نیکیل د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اورېدونکو ته په دې هیله سره مو بیاستې. دلته غزنی ولایت کې ګرمۍ ډېره زیاته ده، نورو کلونو په نسبت باندې یو غیزې هم ډېرې زیاتې دي. نو د خپل ځان او کورنۍ د نورو غړو د ساتنې په خاطر باندې موږ یو لړ تدابیر نیولې دي. هغه داسې چې کله موږ کار کوو نو په دا ټیم او د وخت کې کار کوو، د لمر د وړانګو اغیزې ډېرې کمې وي، لکه د سهار 5:00 نه تر 9:00 بجو او بیا د مازدیګر 4:00 نه تر ماښام پورې. په دې وخت کې هوا هم سړه وي او د لمر د وړانګې اغیزې هم کمې وي، یعنې د انسان روغتیا ته کوم تاوان یا زیان نه رسوي. او بل د کورنۍ ماشومان د 9:00 نه تر مازدیګر 4:00 پورې د غرمې کوم ټیم دی، په دې کې موږ د لمر د وړانګو نه ډېر ساتو او سیورو ته یې کوو چې لمر وړانګې ورته زیان ونه رسوي روغتیا ته. او په ټاکنو کې موږ وړې پکې ورته نصب کړي سولر او برېښنا څخه چې کوي استفاده کوي، دولتي برېښنا شتون نه لري دلته. نو د نورو څخه موږ غوښتنه د استقبال ځان کور نورو غړو د روغتیايي حالت په دې سخت شپو ورځو کې ګرمي ډېره پاملرنه وکړي. او کوم کسان چې سړک په غاړو باندې کاروبار کوي، بازار کې، نو هغوی ته موږ غوښتنه ده چې سایوان نه ودروي ځان ته او سیوری برابر کړي تر څو روغتیا ته زیان ونه رسیږي په دې ګرمو ورځو کې.
د کندهار ولایت کې میوانو ولسوالۍ کې ډېره زیاته ګرمي ده. موږ د برق سره لکه نور برق نه لرو، موږ د سولران څخه کار اخلو، د کولران څخه کار نه کوي.
زه اوس مهال په کابل کې اوسېږم. د شپې چې کله برقونه لاړ شي خو سخته ګرمي، بلکه دا چې سخت ماشي او ډیر خلک مریضان دي، خلک تکلیف لري، دلته د شپې برکونه نه وي، موږ ډیر د ستونزو سره مخ یو. او د ازادي راډیو څخه دا
خلکو چې دې باره کې خبرې وکړي.
او همدارنګ اوس ډېره زیاته ګرمي ده، نو باید موږ خپل صحت ډېر زیات خیال وساتو، او هغه څوک چې په بازارونو کې شیان خرڅوي هغوی هم باید د ځان د ګرمۍ څخه وساتي، یا پر ځان سوری وکړي. او همدارنګه زموږ هغه بچي او ماشومان چې سکولونو ته ځي هغوی ته د سکول د طرفه باید رخصتیانې ورکړل شي، تر څو د هوا د لمر د اغیزې د ګرمۍ د اغیزې څخه په امن کې وي.
السلام علیکم، مبارک شاه افغان یار یم د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ څخه. دلته په هلمند کې اقلیمي بدلونونه ډېر دي، د اختر کوچنی اختر نه بعد ډېر سخت سیلابونه راغلل، دوکانونه بازار یې یوړل، نو اوس دا د ګرمۍ څپه راغلې ده، ډېره سخته ګرمۍ ده، یعنې تقریبا تر 30 درجو پورې رسیږي. نو برق شکر دی 30 دی د ګرشک ولسوالۍ برق، او بل یخای مخای دغه پیدا کیږي، واوره شی پیدا کیږي. خو یو مشکل چې دغه دی دلته بیروزګاری دی، خلک د پرکې خلک مزدوران د غریبانو ته ډېر سخته ده، نو موږ ورسره ښه دی ګزاره کوو. او د کوچنیانو مریضیانې ډېرې شوي دي، دا د نس ناستې مریضي ورځ تر بلې زیاتېږي. نو دلته ګرمي خپل حال ته رسېدلی، نو خلکو ته دا سپارښتنه کوو چې د ورځې د 10 نه تر 15 ماشومان دې په سایه کې خوندي کړي، د باندې نه لکه او یا خواړه د خوري لکه مشتې لبنیات د خوري، ډېر لبنیات د لوغ نه استفاده کوي. او بل دغه وایي چې د باغ نه ډېر راځي، او برق بلان هم شه برابر راځي، ډېر پورته نه راځي. او موږ خپله د لاسي کولرانو او پکو د دغه نه استفاده کوو.
سلامونه احترامات د ازادي راډیو کارکوونکو ته، هیله د چروغ جوړ بست د سیاحت جامع بم پتان وي. ولا د هلمند ولایت سره در سره په تماس کې، په هلمند ولایت کې خو ډیره سخت شدیده ګرمي ده، کې په دا ډیر وخت داسې ګرمي نه راغلی. نو په ګرمۍ کې باید موږ احتیاط وکړو، کوچنیان باید سمه تربیه وکړو، خپل ځوانان باید ځان ته پاملرنه وکړو، او همدارنګه سپین ږیري باید یو بغل ته کوو چې دوی ګرمۍ رسونه وي. یعنې د ګرمۍ ډیره شدیده ده، باید یو خپل حفاظت وکړي چې وضعیت کړکېچن دی. وسلام.
السلام علیکم، څنګه شه؟ په خیر جوړ راغی ژوندی وسیله د خیر در کې د ګرشته ولسوالۍ څخه خبرې کوم. وروره، د دې ځای ګرمي بیخي ډېره ده نن، او موږ چې یو دلته کار کوو، ټرک غار په دکان کې کار کوو، ډېره سخته ګرمي ده. نو دغه معلومات راکړه چې سره کم مخنیوی وسي، ډېره مننه وروره. ژوندی وسیله د خیر در کې.
نو دلته په هلمند کې ګرمي زیاته ده، یعنې ګرمي وسم جریان لري. خدا سی خبر ده چې باید موږ ماشومان هم د ګرمۍ ته وساتو، او غټ انسانان هم د ګرمۍ ته وساتو، ځکه چې یعنی باید په ګرمۍ کې څوک د باندې ډېر روتامت ونه کړي، ځکه چې باید د کور رسه یا د ایر کنډیشن رسه یا د پکې سره استفاده وکړي، ځکه چې ګرمۍ ډېره ژوره ده، کېدای شي انسانان په خطر سي، انسانان یعنی جولا ووي. نو موږ اوس د ګرمۍ لپاره د کولرانو څخه هیڅ کنډیشنانو څخه استفاده کوو، ځکه چې تداوس هم دغه دمه پسې مو ترجمه ورځ ډېره نیکمرغه راغستولې ده.
جوړې بیدارې ساتم چیر دی لکه کوم وسط مژ د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ کې د ګرمۍ ده، چې د ګرمۍ د وارې والا مېږو بې سو بیا کارونه نسو کولای، ګرځورس په کور کې بیا مخصن طبي لمېږو. ما پیغام دا دی چې نور سره څه شو وکړي.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو کارکوونکو محترم اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. زامر جان واغزای يم، د ایران نه مې اړیکه نیولې. ګرمي خو نو موږ دلته اسپان کې اوسېږو، ډېره ګرمي ده، بیا حد زیاته ګرمي ده، له 30 تر 33 درجو پورې اټکل د هوا کوي. روزمره کارم ډېر په مشکله یو سره، نور خو برق هم وي، کولر او پنکه هم وي، خی حمله رو خو کار و باندې وته ډېر سره سخت. بس مننه له تاسو نه، موږ بیا هم خپل وطنوالو ته په هر ځای کې سلامونه وړاندې کوو. السلام علیکم.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. نو خواته وروره، ګرمي ډېره زیاته ده، بیا دلته نه برق شته نه داسې اوبه شته چې نو خواته اوبه وي. کله چې موږ کار کوو ګرمي مو اوسې بیا راسو څه مدالته په کولر یا پکې تکشینو، نو په دا وخت کې موږ خپل ځان وساتو. نو برق نسته، ګرمي نسته، او دغه نو بلرو او به مزيات کښته سوي دي دا ډېر ګرمي دا عمل څه مکشتونه وچ دي وروره
چې افغانستان کې زیاتره ولایتونو کې اشپک سلويخ درجو نه زیاته ګرمي ده هغه ولایتونه چې لک ساړه دي معنی هوا دومره ګرمه نه ده خو هغه ولایتونو کې خلک د برېښنا له لارې مرد له لارې کوم سولرونه دي او همدغسې نور وسایلو د لارې ځانونه د ګرمۍ څخه ساتلی شي مګر بیا هغه ولایتونه چې برېښنا نه لري او ساړه ولایتونه نه دي مګر ګرم ولایتونه دي لکه ننګرهار شو لغمان شو هلمند شو همدغسې نور ولایتونه نو هغه ولایتونو کې بیا په ګرمۍ په موسم کې ژوند کول ډیر سخت وي او موږ بیا هڅه کوو کوشش کوو چې ماشومان اوبو په ساحو کې پرېږدو چې تر څو ولامبي خپل ځان یخ کړي او یا داسې ځای کې پرېږدو چې هلته شمال ولګېږي او د ماشومانو ژوند د خطر نه وژغورل شي او افغانستان کې اوس وخت کې شپږ څلوېښت درجو نه زیاته ګرمي ده نو هر سړی هڅه کوي کوشش کوي چې ځان مر نه وساتي او ځان د ناروغۍ نه مژغوري او کورنۍ مژغوري دا زمونږ پیغام و
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او ګلونو اوریدونکو ته